مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته هرکلی وایم. خبري غړي دا تاسو په کې یو شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار پامیر ساحلي تاسو ته وړاندې کوي.
چارواکي وایي په مومندو کې د ملیشې ځواک پر مرکز په د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د احتجاج له کبله د خیبر درې لارې تړل کېدو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولي دي، او د جرمني پولیسو په میونخ کې د اسرایلو له قونسلګرۍ سره نږدې په ډزو کې یو 13 کلن سړی وژلی دی. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې نن سهار وختي د مومندو په غلانۍ کې د ملیشیا ځواک پر مرکز د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. امنیتي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې لږ تر لږه درو وسلوالو د مرکز د ودانۍ د شا لخوا حمله وکړه چې له وجې نښته پیل شوه. دوی وایي د ډزو د تبادلې پر مهال دوه مشکوکو ځانمرګو بریدګرو خپل واسکټونه وچول چې پکې د ملیشې ځواک مرکز ودانی جزوي زیانمن شوه. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې سرتیرو ته مرګ ژوبلنه ده اوښتي. دوی وایي چې سرتیرو په سیمه کې د بل وسلوال لټون پیل کړی دی. د غلنۍ د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تیرا د راجګل کډوالو له تیرو دوه اونیو راهیسې د خیبر درې لار تړلې ده چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زخت اغیزمن شوی دی. د سوداګرۍ ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد پرون مشال راډیو ته وویل چې مال لیږدونکي ګاډي د خیبر درې عمومي سړک پر ځای د شلمان له لارې تګ راتګ ته مجبور شوی دي.
زمنګه ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان ایکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډیره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15 ساعته فاصله هم زیاتیږي او ډیر خطرناک لاره ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپه کیږي او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلې ده.
د افغانستان د میوه او سبزیو سوداګر وایي چې د لارې بندېدو له وجې مالی زیانونه ګالي. د راجپل د راجګال په پرلتوال وایي چې له 2013 زیږیز کال راهیسې د کډوالۍ ژوند تیروي او تر هغو چې حکومت خپلو سیمو ته نوي ستانې کړي احتجاج ته دوام ورکوي. د خیبر درې لارې تړل کېدو له وجې هلته لسګونه لارې بندې پاتې دي. یو شمېر ډریورانو له مشال راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني او چارواکو غوښتې دي چې له پرلتوالو سره د خبرې وکړي او ستونزه دې هواره کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په وروستیو کې له احتجاجانو سره مذاکرات وکړل خو نتیجې ته ونه رسید. چارواکي وایي چې د تیرا په ځنو برخو کې امنیتي وضعیت خراب دی، نو ځکه کډوال لا خپلو مینو ته نشي ستنولی. پولیس وایي د بلوچستان په مستونګ کې وسلوالو یو ځایي خبریال وژلی دی. د مستونګ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي عابد خان پرون مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نثار احمد لیړی د سپټمبر پر 4 وویشت. دوی ویل له لومړنیو پلټنو ښکاري چې له نوموړي له چا سره د ځمکې لانجه لرله چې له کبله یې وژل شوی دی. خو د لیړی کورنۍ د پولیسو دعوا ردوي او وایي چې له هیچا سره دښمني نه لري. د هغه ورور سید احمد لیړی 13 مشال راډیو ته وویل چې هغه څه موده مخکې د ادیرې ځمکې غصب په اړه راپور جوړ کړی و چې تر هغې وروسته ووژل شو. دی زیاتوي چې د لیړی په وژنه کې ککړ کسان ورته معلوم دي او پر ضد یې مقدمه دایره کړې ده. نثار احمد لیړی په مستونګ کې د آنلاین خبری اژانس خبریال و. په بلوچستان کې په تیرو وختونو کې پر یو شمېر خبریالانو حملې او د تشدد پیښې شوې دي. سږ کال په اپریل کې په خوزدار کې د سیمې د خبریالانو مرکز مشر مولانا محمد صدیق مینګل په بمی چاودنه کې وژل شوی و. او د جرمني پولیسو په میونخ کې د اسرایلو له قونسلګرۍ سره نږدې په نښته کې یو 13 کلن اتریشی سړی وژلی دی. پولیسو تر پرونۍ پیښې وروسته وویل چې هغه سړی چې یوه چړه هم ورسره وه له زاړه ټوپک ډزې وکړې او وروسته له 5 پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. دا پیښه په 1992 زیږیز کال کې د میونخ پر اولمپیک سیالیو د فلسطیني وسلوالو په برید کې د وژل شویو 12 اسرائیلي ورزشکارانو د تلین پر مهال شوې ده. د باویریا ایالت وزیر اعظم مارکوس زویډر ویلي دي چې ښایي د تلین او ډزو د پیښې ترمنځ تړاو وي، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د اوتریش د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې هغه ځوان لوار لمخه د هیواد چارواکو ته د یو مشکوک اسلام پالی په توګه ورپیژندل شوی او تیر کال پولیسو راپور ترلاسه کړی و چې هغه د یو سخت دریځې ډلې غړیتوب لري. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. مومندو کې د ملشی پر مرکز د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وجل سوی دي. دا په داسې وخت کې دا چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي وسلوال یو ځل بیا په بیلابیلو ضلعو کې د ځان ځواکمنېدو په حال کې دي.
وزیرستان اپر شید دلتا خو په مختلف ځایو کې دی او په کافی تعداد کې هم دي. ټانک ای ای خان او بنو په دا علاقې کې هم دي.
د افغانستان سوداګر وای چې له پاکستان سره تجارت خورا محدود شوی دی او ګڼ ډرایوران لا هم هغه هیواد ته د داخلېدو لنډمهالي اسناد نه لري.
یو تعداد ډرایوران د بعضي تخنیکی ستونزو له مخې نه د سند نه دی اخیستل.
په مستون کې د یو خبريال تر وژل کېدو وروسته خبريالان ویلي دي چې په بلوچستان کې د خبريالانو کار خورا سخت شوی دی.
پدیرو دول سیزو کی بلوچستان ایالت کی خبریالی یا خبریالان لپاره کار شکم دی هغه ډیر ګران دی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو څخاوري اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې چارواکي وایي نن سهار وختي د مومندو په غلنې کې د ملیشه ځواک پر مرکز د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وجل سوی دي. امنیتي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه درو وسلوالو د مرکز د ودانۍ د شا لخوا برید وکړ چې له وجې نشته پیل سوی ده. دا په داسې وخت کې ده چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو اوسیدونکي وایي چې هلته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو مرکز په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې یوازې په اګست میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې یو کم دیرس بریدونه سوي چې لسګونه کسانو ته یا مرګ ژوبل اړولې. د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد د عزم استحکام په نوم عملیات اعلان کړي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره ګوندونو او د امن سیمو اوسیدونکو یې مخالفت کړی دی. پوځ وایي چې د قانون له پلي کوونکو ادارو سره د وسلوالو پر ضد هر ورځ اوسطن 130 کاروایی کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې وسلوال هغو ځایونو ته بیا ستانه سول چې پخوا یې تر کنټرول لاندې وي. پښتنه دا ده چې وسلوال اوس د خیبر پښتونخوا په کومو برخو کې ځواکمن سوي او د خلکو پر ژوند یې څه اغیز کړی دی. ځواب یې د عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا له سواته واخلې د ډیرا اسماعیل خان تر درازین دی سیمې پورې نږدې هر ورځ د هدفي وژنې چاودنې او تښتونې یوه نه یوه پېښه کېږي. غور سره هممهاله د پاکستان فوج د وسلوالو ضد عملیاتو ته هم دوام ورکړی دی او د دې ترڅنګ په همدغو سیمو کې ولسونه بیا د ناامنیو ضد که یو ځای مظاهره کوي نو بل ځایه پرلت وهلی وي. دغسې حالات په 2014 کال کې هم ول چې کله زیاتره قبایلي سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وي، خو بیا هغه مهال ختم سو چې کله د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو ضد فوجي عملیات پکړل او سیمه له وسلوالو پاک کړه. خو اوس له تیرو څو کلونو راهیسې ورو ورو دغه سیمې د وسلوالو تر نفوذ لاندې راځي. په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور مسید وایي چې د عمران خان په واکمنۍ کې له تېرې کې طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پیلولو وروسته وسلوال له افغانستانه بیرته پاکستان ته ورغلي دي.
عذب چې کله وشو دا خلک ټول لاړل افغانستان ته لاړل. چې کله پی ټی آی په دور کې عمران خان د اعلان وکړلو چې مونږ د ټی ټی پی سره مذاکرات کوو، او مذاکرات بیا شروع هشول، په هغه وختو کې خلکو ډیر شور وکړو چې بای د دغه خلکو سره تاسو څه شي مذاکرات کوئ. مخکې هم ډیرې معاهدې وشولې، امن معاهدې، ډېرې واده وشوې خو آر یو په څو میاشتې کې ناکام شي. نو دغه مه کوئ، دا به سبا پرابلم وي. خو خیر دی نه ومنله، په دا کې بیا هغه یوه معاهده هم شوې وه دی په منځ کې، خو هغې معاهده تحت دی راتګ شروع کړی وه.
خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه مهال له طالبانو سره د مذاکراتو دفاع کړې وه او ویلي ول چې هدف یې وسلوال د ټولنې عادي وګړي جوړول دي. البته دا مذاکرات ناکام شول، خو د کارپوهانو په وینا نتیجه دا سوه چې زیاتره وسلوال خپلو پخوانیو سیمو ته ولاړل. منصور مسجد وایي چې وسلوال د پېښور، شاوخوا سیمو، خیبر، باجوړ او مومندو کې خال خال سته، خو د ده په خبره زیات پیاوړي په جنوبي او شمالي وزیرستانونو او جنوبی ضلع کی دی.
وزیرستان اپر شه، جنوبی شه، دلتا خو په مختلف ځایو کې دی او په کافی تعداد کې هم دی. ټانک ایریا په دغه کې هم یې دای موجودګی شته، دای ډی ای خان او بنو په دای علاقې کې هم دی. دلتا هم سپیشلی دا ګنڈا پور چې دی، دا کولاچای والا، دا خلک شو، دا جانی خیل دی، او درنا علاوه په لکی مروت کې سو میاشتې مخکې دلتا آپریشن هم شوی وی. دا دیوانا ایریا شولا، دلتا هم شتا دا ای خان دا درازین دا علاقہ تازه، پا دا علاقہ کے هم شتا دا شیرانی غاچی دی کبائل، دا هم دی ورسارا، افغان هم شتا دا ورسارا.
تر ضرب اعظم عملیات وړاندې تیرې کې طالبان پاکستان په زیاتره قبایلي سیمو کې یو ډول حکومت کولی، خو دا ځل که څه هم په دغو سیمو کې دوی واکمني نه کوي، البته د ځای خلکو په وینا په سیمه کې نفوذ زیاتی. مشال رادیو له داسې خلکو سره خبرې کړې چې د وسلوالو د ورتک او د فوج د هدفي عملیاتو له وجې مجبوره سوي چې سیمه پرېږدي. په دوی کې د جنوبي وزیرستان د شک توی همایون توریالی هم دی. د ده په وینا وسلوالو طالبانو یا ورور وتښتولی او بیا یې وژلی.
د چا په منځ کې شخړه راشي نو هغه عدالتي سیستم اوس دوی ټول اخستی دی. خپل خوراک څکاک دپاره هغه هلته لرګي خشاک څه به راوړل، نو هغه چې اوس دوی ورته وایي چې ونې بنله پرې کوي، یعنی لرګي مرګي به تاسو نه راوړي. نو داسې نه، داسې د زندگی ډېر شیونه دي. زه به داسې ته وایم چې ټوټل چې کوم د زندگی والا ضروري شیان دي هغه ټول اغېزمن شول. زمونږ صرف سیاسي نه، بالکل فوج هم موجود دی، دوی هم. نو د اوس چې کوم یاره تره ده، دا ډېره د دې شینه ده چې هلته دوه حکومتونه موجود دي. نو چې دوه حکومتونه موجود دي، نو د دغې نه یاره تره زیاته ده چې څو ټیم څه هم کېدلی شي.
د ډېر اسماعیل خان درابڼ سیمه کې له هم تیرې څه مودې راهیسې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. هلته پر امنیتي ځواکونو او اولسي وګړو حمله شوي دي. مشال رادیو له داسې یو کسر خبرې وکړې چې د وسلوالو له وجې بل ځای ته کډه کړې ده. هغه د ویرې له لاسه د نوم نه څرګندولو په شرط مشال رادیو ټول چې په سیمه کې ژوند کول ورته ګران شوی وو.
لکلی لا می ماشومان بهر وتونه منی کړی دي او نور خلکو هم داسې کړی دي. خلک نفسیاتی ناروغان شول، خلکو د کاروبار نه لاس اخیستی دي، په سړک د لاریو قطار ولاړوي. طالبان هم ناکو لګوي او خلکو روپې اخلي. د ډاټسن او ډالې والا نه 1500 روپې اخلي، دغه سه لزنو نورو 1000 روپې اخلي، او ان له هغه لاریو نه 50000 روپې اخلي چې له ایران نه پېټرول پنجاب او پښتونخوا ته وړي.
کورما همداسې یو سیمه ده چې پکې یو وخت د تریکې طالبان پاکستان ښکارا مرکزونه ول، خو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ختم شول او وسلوال افغانستان ته ولاړل. خو په منځنۍ کورما کې سږ کال دوه واره د جون او اگست په میاشتو کې وسلوال بیا څرګند شول. ابوبکر کورمیوال د سپین غر اوسیدونکو دی. نوموړي مشالې د ټول چې د اگست پر 14مه وسلوالو د ترزوی وتښتولې او وروسته د جاسوسي په تور وژلی. هغه زیاته کړه چې د وسلوالو له ورتک سره د سیمې د خلکو پر ژوند اغیز سوی دی.
نو وسلوالو دغه سره خو مونږ چې کوم پهله متاثر شو، نو چې زمونږ کوم خویندې دي یا کوم بچی دي، هغه به ډېر کوم مشکل، مطلب کوم چار دیواله زمونږ پټی بو یا مطلب ضرورت کار پسې وتل بو، دغه ډېر مونږ ته مشکل شو. دیو چې راشي مطلب هلته د کلي جومات ته یا دغه ته هغه زور زبردستی یو مطلب داسې خلک به مې چې هغې کره مطلب یو ټیم روټۍ درک نه لګي، خو هغې به ورته چې ما ته روټۍ راکړه، زه د لرې نه راغلی. کله نه چې مطلب دا واضح ګډه شوې ده چې وسلوال یو ځل بیا کلو ته داخل شول، نو نه هغه شانتې اوس کمې مخکې به وخت سره علاقې کې کمې مسلې به رالی، کمې جرګې به کېدي، نو هغه جرګې اوس هغه شانتې نه کېږي. کم کلو کې به ودونه
خوشحالی، تحریک طالبان پاکستان دا حافظ گل بہادر وسوال ڈالا، داعش وسوال ڈالا، لشکر اسلام او جن نور وسوال گروپنا فعال دی چیلوی ہاگا ٹی ٹی پی دا دا پاکستان حکومت دا ٹولی ڈالی ترگری گرزولی اور باندی بندیز لگولی په دې هواد کې په تیرا په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه ورستر بل زیاتیږي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز پیپس په تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال د اگست په میاشت کې په ټول هواد کې 950 وسلوال بریدونه سوی ول چې زیات 90 په خیبر پښتونخوا کې ول. دغه نامنوي ته پکتو د پاکستان حکومت د وسلوالو زد د عزم استحکام په نامه د عملیاتو اعلان کړی، خو د خیبر پښتونخوا د سوات او قبایلي ضلعو زیاتره ګوندونه او خلک مخالفت کوي.
عبدالحی کاکړ وشتاسته رپورٹ وړاندې کاوه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شوې دي، خو افغان سوداګر وایي چې په دې برخه کې نورې لانجې هم پیدا شوې دي. سوداګرو پرون مشال راډیو ته وویل چې لا هم ګڼو افغان ډرایورانو پاکستان ته د داخلېدو لنډمهالې اسناد نه دي جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو پرلتو هلې چې لوجیا له دوه اونۍ راځي د خیبر درې لارا تړلې ده او لسګونه لارې ولاړې دي. پرلتوال وایي د پاکستان حکومت یې خپل کلو تستانه کړي، خو چارواکي وایي چې په راجګال کې امنیتي وضع ښه نه ده، نو ځکه کډوال خپل سیمو ته نسی لیږلې. د سالی محمد سالی په رپورت کې تفصیل اورو.
په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ را تګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاټ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږ میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ را تګ وکړي، خو په هرو شپږ میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی یو غړي خانجان علي کوزي پرون ازادي رادیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4500 موټر ته ټاټ سند ورکړ شوی دی، او پاکستانی مقاوماتو ته هم ترخم تر 1500 نه تر 2000 پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپل پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټاټ سند نه باید موټر لاړې نشي، ځکه چې په هغه کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشحاله دي. اما تر اوسه په هم یو تعداد ډرایوران د بعضې تخنیکي ستونزو له مخې نه دا سند نه دی اخیستلی دی. یو تعداد زیاتو هغه دا ده چې یا جوازیر مکمل نه دی پاک، یا پرزن لیسنس ونه لري، یا تخنیکي معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعضې شیان نه دي اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري. نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد باندی او ډرایوران نه دی اغستلی.
ځینې موټر چلوونکو اعتراض کړی چې د ټاټ سند ترلاسه کول زیات وخت نیسي، او د هغه لپاره زیات نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوو ځینې افغان سوداګر وي له دوو اونیو یوه بله لانجه دا راغلی چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخه نیولې ده. دا له تیرا سیمې د ناامنیو له کبله لس کاله مخکې هغه بې ځایه سوي کسان دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول شوې ده.
لاری زمونږ ولاړې دي، زمونږ مشکل ته حکومت پاکستان توجه نه کوي چې دغه مشکل د قوم سره حل کړي. دا قوم سره حل کړي دا مشکل، او دا لار خوشي کې دا ورو ټول سبزی او میوه ده، او ټول هغه وسم نه منځه بتلی. موږ چې خپل کرا خو کې ده کوم پیسې چې کشتم کې اخته شي ویډیو ورو هغه پوره کی مشکله ده کاغم پوره کی.
د ننګرهار د سوداګری او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړی او د پاک افغان غړی خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د تورخم لاري د مالونو د تګ راتګ بندیدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړی دی.
مسافرین تګ راتګ کوي او همدارنګ زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډیره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15-16 ساعت فاصله هم زیاتیږي او ډیر خطرناک لارې ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپه کیږي او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلی دی. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډه خونه او همدارنګ دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګ دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اګست پر 28مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل سي.
مشال ریډیو ته غوږیست. پولیس وایي د بلوچستان په مستون کې یو ځایي خبریال وژل شوی دی. پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نثار احمد لهړی د سپتمبر پر 4مه وشتلی او داسې ښکاري چې هغه د شخصي دښمنۍ پر اساس وژل شوی دی. خو د لهړی کورنۍ د پولیسو دعوا ردوي او وایي چې له هیچا سره دښمنۍ نه وه. د هغه کورنۍ وایي چې لهړی څه موده مخکې د هدیرې د مزکی غصب په اړه ریپورت جوړ کړی وو او تر هغه وروسته ووژل شو. خبریالان وایي چې په بلوچستان کې د خبریالانو کار خورا سخت شوی دی. تفصیلی د نیاز علی په ریپورت کې.
د بلوچستان مستونګ پولیسو ایس پی عابد خان د ستمبر په 15مه مشال لیډیو ته ویلي چې د ستمبر په 4مه وسلوالو ځای خبریال نثار احمد لوړی وجلې دی. نوموړي دا وکړي چې خبریال په سیمه کې د ځمکې په سر له چا سره شخړه وه او نوموړی په ذاتی دښمنۍ کې وجلې شوی دی. نثار احمد په مستونګ سیمه کې د آنلاین نیوز ایجنسۍ سره د خبریال په توګه کار کولو. بلخوا د نثار احمد کورنۍ بیا د پولیسو دعوا رد کړې ده او ویلي دي چې د چا سره د ځمکې په سر دښمنی نشته. د وجلې شوي نثار احمد رور سعید احمد مشال لیډیو ته ویلي رور د هغه اولسي مخبرې په ځمکه یوازې خبرونه ورکړي وو چې د سیمې ځینې کسانو پې قبضه کړې ده. نوموړي په وینا چې د رور په وجنه کې ککړ کسان یې معلوم دي چې دوی پر ضد مقدمه درج کړې ده. د اپریل په 3مه په خوزدار کې په بمی 14 کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق مینگل په ګډون درې تنه وجلی شوی وو. په کوټه کې خبریال سید علی شاوی بلوچستان سبه کې د خبریالو ژوند له خطر سره مخ دی.
په تیرو دوو لسیزو کې په بلوچستان ایالت کې خبریالي یا د خبریالانو لپاره کار چې کوم دی هغه ډیر ګران دی. په تیرو دوو لسیزو کې وڅل ور صافیان چې دی یا په نقشه سوی دی یا د بمو په چاودنو کې شهید دان سوی دی. نو دا ډیره د تشویش خبره ده چې بلوچستان یا خیبر پښتونخوا دا چې کومه علاقې دي د پاکستان دا لډیرو ستونزو سره مخامخ دي. خاص کر مرچ خبریالانو ته یا د خبریالانو چې کوم کار دي هغه ته مجبورو. نو یقینا د صحافي شهادت هغه ټولنې ته نقصان دي، جمهوریت ته نقصان دي، سیاسي عمل ته نقصان دي، انساني حقوقو ته نقصان دي.
یوازې په بلوچستان نه، د هیواد په نورو برخو کې هم په تیرو څو میاشتو کې د خبریالانو د وجنې پیښې مخې ته راغلي دي. د اګست په 18مه د سنسوبي په ګوټ کې سیمه کې ځای خبریال بچل ګینیو وسلوال وچلې وو. ګینیو د سندۍ جبې آواز ټي وي ځای خبریال او پولیسو د هغه د وجنې پړه د کچې سیمې په غلو اچولې ده. په سن صبح کې لدی وړاندې د مای په 28مه په ګوټکی سیمه کې ځای خبریال نصر الله ګډانی هم وسلوال وجلې دي. په حیدرآباد کې د خبریالانو اتحادی مشر لالا مرزا خان وایي په سن کې د یو خبریال په وجنه کې ککړ کسان تر وسه نه دي نیول شوي.
د سن سیمه چې کومه ده هغه د صافیان لپاره غیر محفوظ ده. دلته په ګوټکی کې یو سچل نه سچل سخراون سي سچل نصر الله ګډانی بیا د سکر جان محمد مهروی او بیا د مهراپور عزیز الرحمن میمند سره ګرد هغه صافیان خاور زړکل چې چا به د عوام اواز چې کم دی تر اقتدارو پورې رساوي. سند حکومت ډیرې چې دی داوی کړی دي چې دوی د صافیانو قاتلان او پر صافیان باندې چې کم حمله کوون والا خلک دي هغه نیولې دي او جیلو ته بوتلې دي. دا دوی صرف محض داوی دي.
په پاکستان کې د خبریالانو اتحادی پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست پخوانی مشر شهزاد زاده ذوالفقار بیا وای پاکستان کې د خبريالانو جن له اوکتی مدیره حاصل خطر سره مخ ته نو وړي په وینا چې وس په هواد کې رسنۍ په آزاد توګه کار نه کوي
دا ازادي سیاست خو د ملکان سوال اوس دا ریویو دغه سوال چې هر سونی چې جرنلست چې دی هغه ستوري چې دی وداوت د اپروول اف ملکان یا خپل بغیر نه څه کولی بیا ایډیټرشپ وړا ایډیټر مې دا دا وو تل چې پروفیشنالیزم دغه وو هغه هغه سره ډیسکس کول اوس دا ټوټلی دا ګوري چې دا ناراضه کیږي خدای منیسټر صاحب ناراضه کیږي دا حکومت باندې ناراضه چې خدای ناراضه دی دا
په پاکستان کې د رسنۍ او د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک ویلی دي چې د 2023 کال لمای میاشتې څخه د 2023 کال تر اپریل پورې سلور خبريالان وجلې شوې دي د ادارې په خبره په هغه موده کې په خبريالانو او د رسنیو په کارکونکو د تشدد شاوخوا یو سلور پیخي ثبت شوې دي چې پکې د وجنې بریدونو تختونې ګواښونو او مقدمي شامل دي خو په پاکستان کې حکومتي چارواکو وار په وار ویلي دي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان د ازادۍ حق لري د سنو بلوچستان حکومتي وزیرانو په وړاندې وار په وار د خبريالانو په وجنه خپکان خودلې او ویلي چې رسنۍ په ازادۍ باور لري او د خبريالانو په وجنه کې ککړ کسان بزر ونیسي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو ته غوښتس د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره ورته لار پرانیزي د مکین د سوداګرو ټولنې مشر ملک ریاض مسید مشال ریډیو ته ویل چې په شوال کې د لارې جوړولو به د سیمې خلکو او کاروبار ته ګټه ورسوي د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ اسیف خان وایي چې حکومت هڅه کوي چې مسید له افغانستان سره د سوداګرۍ لارې ولري تفصیلي د اشتیاق مسید په ریپورت کې
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت چارواکیو نه غوښتنه کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتي لار د زر ویر کې د ماکین سیمې تجرونی اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي
کیم د افغانستان جنوب وزیرستان اپر یعنی مسعود ریاتا چې کیم لیر ووځي دا باندې د ډیر وخت نه جدوجہد شری هدا سیاسي پالټه تنظیمې هر چا خپل منډا تر په جدوجہد وکم او میر تاجر یونی هر یو حدا پر په دښی باندې ډیر مزال وکم خو بهرال د وسه پر تر وتل نه داسې صحیح ریزلټ چې مطلب چار وش ولا
د سیمې دوانور مشرون د مسجد ضلع د پورا د افغانستان سره د تجارتي لیر ضرورت په براک شی ویایي
زمونو شفقت غازی دای مایا سبډیویژن سره کوي په نن تاریخ پورا تا وینه ماسید کوم نشاد پورا د پاکستان د پورا قربانی کړی دی استعمال شوی دی په دغه پورا کې هیڅ کوی نه روان سوال نه 10-15 تعال د کوخه سولې مېره دغه په وجود په نن تاریخ پورا د پاکستان د ریاست د مصر هیڅ کوم شګری نه دی کړی مېره د نزو د ټول خلک د غوښتنه د قومي مشرونو ها دم د پښتنه ها کړی دی د جاجینا وار کې سم پرسپل واک کوي
انتہائی ضرورات تحصیل شاول سے درنا نستا گوشتنا پاگے بارڈر کا تو سو بھی نہیں شاول نه اندازا 15 کیلومتر فاصله شه دای نو میش هو دا وی چې زر نظر دا چار وشي چې دغه خلګه پورا یو د کاروبار ذریعہ جوړا شي د خلک تاسو هو وینستای به انتها په غربت شه وخت راوي کچیر د بارډر خلوشي دا چې څومره بیروزګار خلک دای دوه ان شاء الله بیروزګار شي
د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده سیف خان ویایي چې د حکومت کوشش یې دای چې د مسجد قبایل ضلع ته د افغانستان سره لیار ورکول د پورا زر اقدامات وکړي
بالکل دایو ضروری چار دو چې د امیا پروشي خو اخ سره سره ټوله ضروری خبره ده دوه شاول طرف ته چې میا مثال گیټ و بوسی نو اخ طرف ته مابودي ضروری ده ان شاء الله په دغه باندې خبره غوښوې ده خو کلیر خبره ده دوه چې حکومت وفاق لیول باندې چې میا خپل فنډ نه وفاق نرسي سبا د دې په کمزوري سچویشن باندې ویلوړه دو سبا سره د پیسې نشته په دغه بجټ چې میا ته هیڅ نه دی شي دا چې تیرش
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې ضلع ته یې د افغانستان سره لیار ور کول د پورا د زر بډواندی ګامونه پورته کی چې د ضلع جنگ ځپلې خلکو ته په خپله سیمه کښې د روزګار موقع برابرې شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د خبرونې نیمای ته رسېدلی له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
چارواکي وایي چې نن سهار وختي د مومندو په غلنۍ کې د ملیشه ځواک پر مرکز د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې لږ تر لږه درو وسلوالو د مرکز د ودانۍ د شا له خوا حمله وکړه چې له وجې یې نښته پیل شوه. دوی وایي د ډزو د تبادلې پر مهال دوو مشکوکو ځانمرګو بریدګرو خپل واسکټونه وچول چې له وجې یې د ملیشې ځواک مرکز ودانۍ جزوي زیانمنه شوه. چارواکي وایي چې په پیښه کې سرتیرو ته مرګ ژوبلا نه ده اوښتې. د غلنۍ د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تیرا د راجګل کډوالو له تیرو دوو اونیو راهیسې د خیبر درې لاره تړلې ده چې له وجې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت سخت اغېزمن شوی دی. د سوداګرۍ ګډې خونې سلاحکار ډاکټر مخلص احمد پرون مشال راډیو ته وویل چې مال لیږدونکي ګاډي د خیبر درې عمومي سړک پر ځای د شلمان له لارې تګ راتګ ته مجبور شوي دي. د افغانستان د میوو او سبزیو سوداګر وایي چې د لارې بندېدو له وجې مالي زیانونه ګالي. د راجګل پر لتوال وایي چې له 2013 زیږیز کال راهیسې د کډوالۍ ژوند تیروي او تر هغو چې حکومت خپلو سیمو ته نوي ستانه کړي احتجاج ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په وروستیو کې له احتجاجیانو سره مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسېدل. چارواکي وایي چې د تیرا په ځینو برخو کې امنیتي وضعیت خراب دی نو ځکه کډوال لا خپلو مینو ته نشي ستنولی. پولیس وایي د بلوچستان په مستونګ کې وسلوالو یو ځایي خبریال وژلی دی. د مستونګ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي عابد خان پرون مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نثار احمد لیړی د سپټمبر پر 14 وویشت. د ویل له لومړنیو پلټنو ښکاري چې نوموړي له چا سره د ځمکې لانجه لرله چې له کبله یې وژل شوی دی. خو د لیړي کورنۍ د پولیسو دعوه ردوي او وایي چې له هیچا سره یې دښمني نه لرله. د هغه ورور سید احمد لیړي تېره ورځ مشال راډیو ته وویل چې هغه څه موده مخکې د هدیرې ځمکې غصب په اړه راپور جوړ کړی و چې تر هغې وروسته ووژل شو. د جرمني پولیسو په میونخ کې د اسرایلو له قونسلګرۍ سره نږدې په نښته کې یو 13 کلن اتریشی سړی وژلی دی. پولیسو تر پرونۍ پیښې وروسته وویل چې هغه سړی چې یوه چاړه هم ورسره وه له زاړه ټوپکه ډزې وکړې او وروسته له 5 پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې هغه ځوان وار له مخه د هغه هیواد چارواکو ته د یو مشکوک اسلام پالي په توګه ورپېژندل شوی و او تیر کال پولیسو راپور ترلاسه کړی و چې هغه د یو سخت دریځې ډلې غړیتوب لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور لکه څنګه چې تاسو په لنډیز کې مواردی چې جرمني په غزې تړانګه کې له فلسطینیانو سره د 50 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې ده. له دې سره له تیر کال راهیسې له فلسطینیانو سره د جرمني بشري مرستې 380 میلیونه یورو ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره خبرې روانې دي خو لا یې څرګنده نتیجه نه معلومیږي. سالی محمد سالی د بیلابیلو اژانسونو نو د خبرونو پر اساس دا رپورت برابر کړی دی.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک پرون پنځشنبه په غزې تړانګه کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغه په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشری مرستو اعلان وکړ چې وسره له تیر کال راهیسې د جرمنی د دغو مرستو اندازه 380 میلیون یورو ته ورسیده. د دغو مرستو عمده هدف په غزې کې د لوږې، د خوړو د کموالي او خورځواکۍ په وړاندې مبارزه، د غرض د صحي خدماتو رسول شول سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اروني د 130 لاریو دوه کاروانونه په مستقیم ډول لوردون څخه د غزې د شمال له لارې غزې تړانګې ته ځي. د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي جګړه روانه ده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,878 او د ټپیانو شمیر 49,445 ته رسیدلی دی. د جګړې تر څنګ په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب حد سی روان دی. د حماس مخکښ مرکچی پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کشیږدي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د حماس مخکښ مرکچی خلیل الحیا په یوه ویډیویي وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند په وړاندې د خنډ په جوړولو تورن کړ. خو نتنیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورنه کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یوه پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خبر پښتونخوا په بونیر کې د سرکاري سکول د یوې شوونکې نرګس تر وژل کېدو وروسته نن په څلورم ورځ هم هلته شوونکو علامتي هړتال جاری ساتلی دی. دوی پر لاسونو تورې پټۍ تړلې دي او غوښتنه کوي چې حکومت د نوموړي وژونکي ونیسي او هغوی ته د سزا ورکړي. پولیس وایي چې نرګس د سپتمبر پر درېیم هغه مهال په ډزو وژل سوې وه چې له کوره سکول ته روانه وه. د نرګس پلار وایي د هغې سیمې یو کس له کلونو راهیسې له ده غوښتنه کوله چې نرګس هغه ته ورکړي، خو د ده په وینا نرګس له یاد کس سره له واده انکار کړی و. د نرګس پلار زیاتوي چې لوریا له هغه سړي سره د واده نه کولو له کبله وژل سوې ده. نوموړی وایي د دې مسلې په اړه یې له وړاندې له پولیسو سره مقدمه هم درج کړې وه. په دې اړه تفصیل د خالدانیاز په دې رپورټ کې.
د بونیر خدوخیل سیمې نرګس پلار جان محمد مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د دوی د سیمې یو کس عطا الله چې وړاندې نه دوه ودونه کړي دي د ده په لور غږ کړی و او دې سره یې واده کول غوښتل، ولې لور یې پرې رضا نه وه. د تور لګولې دی عطا الله به د ده لور یو کال رهسي تنګوله چې یو کال وړاندې د ده خلاف پولیس سره اف آی آر هم درج کړی دی. جان محمد زیاته کړې ده عطا الله اوس دته هم د قتل دړکی ورکوي. غږ د پښتني ټولنې یو رواج دی چې تر مخه یو کس کومې جنۍ سره د واده اعلان وکړي نو له هغې وروسته څوک هم د دې جنۍ کره رشته نه لیږي. د دې رواج لاندې د دې جنۍ د دې د مور پلار یا نورو خپلوانو رضامندۍ سه اهمیت نه وي. په کال 2014 کې د دې رواج ختمولو لپاره د هغه وخت د پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوندونو یو اکټ پاس کړو چې پکې د غږ کوونکو لپاره مختلفې سزاګانې وټاکلې شوې. د اکټ لاندې کومې سزاګانې ورکولې کېدې شي په اړه د پېښور هایکورټ وکیله عائشه خورشید وایي،
کله چې څوک داسې دا ایلیګل ډیمانډ کوي د یو زنانه نه دا غي د رضا خلاف، دا غي د مور پلار د رضا خلاف، نو بالکل د دې لپاره قانون موجود دی او دا غي د لاندې د دې کم سزا چې دا نو هغه وکاله ده او دا چې دینو د سره جرمانه هم لګی دی شي او د 3 کالو نه بعد دې ته کم سزا نه کیږي، یعنی زیات نه زیات چې دینو هغه وکاله دی او کم نه کم چې دینو هغه 3 کال دی او دې کې داسې وی دی شي چې دواړه سزاګانې چې دینو هغه پکې ورکړي دي شي.
پولیس وایي نرګس پانی د ځکون کې دوه ملزمان امن زیب او عبدالرحمنی نیولې دي د کومنه چی پلټنی روانه دي. اف آی آر تر مخه نرګس د جنگدرا سرکاري پرایمری سکول کې استاذي کوله. د بونیر د استادانو تنظیم صدر وکیل زاده وایي دوی د نرګس د قتل غندنه کوي او تر سوچې د دې اصل قاتل نوی نیول شوی تر هغه به استادان په لاسونو تورې پټۍ تړلې وي او په علامتي توګه باندې به هړتال وي. وکیل زاده وایي نرګس لوړان دینه پولیس سره رپورت درج کړو او د هغه باوجود د دې تحفظ یقیني نکړې شو.
کوم قاتل له فورن چې دینو هغه گرفتار کړی شي او هغه ته د سزا ورکړي شي. نور چې څومره ټیچرز دي اساتذې ګرام دي هغه ته خصوصا حفظ ورکړي شي. ما ته چا دا خبرو کړ چې را هغه متعلقه پولیس تم د دین مخ کې هم دا انفارمیشن ورکړي چې را ماته خطر ده او نو دا هم د پولیس په سایډ باندې یو د غرازی چیرې هغه ولې د دې په تحفظ کې ناکام شو زه د دې مزمت کوم.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د خزو حقونو د پاره کارکونکو سماجی فعالان او شین فاطمه وای د غږ ریواج تر ډیرو پختونو خزو ژوندونه تبا کړی دي کوم چې اوس هم ځنې علاقو کې دوام لري. دا وای دا قسمه پیخو مخنیوي د پاره ضروری ده قاتلانو ته سزا ملو شي.
قانون بالا دستی سزا یره ما د مافکون ول دغه پریک دی چې کله په جرګې باندې معافي وشي دا کیسه پریک دی چې جرم وشتي دی بدی باندې ویر کی پانسه د پیسې ول خلک وی ته کوم د پاور خلک وی هغه ته دی په مظلومانه باندې ټول عمر ماسي وکی که قانون جوړ کیږي امپلیمنټیشنز نکیږي امپلیمنټیشن لپاره کوم هغه اداري دی هم ذمہ دی.
لوراندی د روان کال جولای میاش کې په ثوابي کې هم یو کس فادنه انکار باندې خپل درې خويندې پر ډس وژلې وي. کال 2013 کې کوهاټ کې هم فادنه انکار باندې د میډیکل کالج تکون کې اسمارانی وژل شوې و. د ملګری ملتونو د آبادی ادارې تر مخه په پاکستان کې 28 سلنه خزي په سناسه ډول د تشدد او زورونو ښکار کیږي. خالدان یاس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویل دي چې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور دی ل اسمبلی څخه د باور رائے واخلي ځکه چې په وینا خپل کسان یې هم ور باندې اعتماد نه کوي. اخو صوبایي حکومت په جواب کې پر گورنر تور پورې کړي چې کار نه کوي او د صوبې ستونزو ته پام نه کوي. د صوبې دواړو لوړپوړو چارواکو تر دې مخکې هم دا یو بل پر ضد بیانونه ورکړي دي. شننګ وای دواړه مهم شخصیت د صوبې د چارو چلولو پر ځای لا یو بل سره ناندري وهي چې دا د خیبر پښتونخوا د ولس په ګټه نه تمامېږي. د شبرجان رپورټ اورو.
د شننکو او سیاسي پوهانو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د گورنر او وزیر اعلی ترمنځ روانه سړه جګړه د صوبې ته پرمختګ او سوکاله لپاره ډېره زیانمنه ده.
پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس یا د سیاسياتو څانګې پروفیسور ډاکټر عبدالروف وایي
زمونږ دستور مطابق د گورنر خپل ځای دی او د چیف منسټر او د حکومت او د کابینې خپل ځای دی. زمونږ په صوبه کې خاص کر د گورنر کدار پاټه دی یا حکومت کدار پاټه دی خو بده کې عموما لکه خطا لکه پاتشوی دی. نو زمنګ صوبے تمخ کې هم ډیر مشکلات دي. منګه د امن او امان د مخ کې نزيات بدتره دي. د غشانت زمنګ ډیر محکمه داسې دي چې په هغه کې د کار کولو ته تنخواه نه ملاويږي پنشنیانو ته پنشن نه ملاويږي. ډیر د افسوس خبره ده د صوبے وګړو د پاره.
په خبر کې خبريال له حاضرې تر مخه ک گورنر دی او ک د صوبے حکومت دوانل ملتوب د صوبے خکول یا صوبے د مرکز نه حقونه غوښتل نه دي بلکې خپل سیاست پلقول دي. نو دوی د صوبي ستونزو ته وګوري او یوځای شي.
پکار خو دا وا چې د دوانو د دې صوبي مسلو د حل کولو لپاره دې کوشش وکړي. خو د بد مرغه دوانو ته کوم وګورو نو خبر پښتونخوا حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف ته دا غوي کوشش دی وخت دا دی چې خپل قائد آزاد کړي لغیر لپاره کا سرکاري وسایل لګي کا هر سکی بل لړختا د وفاق د نمائنده په تر باندې هغې د پیپل پارټي یا په مازی کې شرط شوی دی. بې ځای د خبر پښتونخوا اسمبلی اجلاس نه راوختل بې ځای چې کوم د سماری باندې دستخط نه کول کوم سیزونه چې د گورنر اختیار کې نه دی هغه هغه کې کوتي وایي او په دې باندې صرف صوبایي حکومت تنګ دی. نو خیبر پختونخوا کې د امن او امان صورتحال د دې دواړو پاټو د لاسه خراب دی. معیشت صورتحال خراب دی او د دې ټولو ذمہوار دی وخت وفاق او په صوبه کې ناس سیاسي جماعتونه دي.
دا ډول د صوبې اولس هم وایي چې د سخت ګرمۍ کې نه بجلی شته نه ګیس شته نه امن او امان خو دوی هیڅ ډېړخته پاملرنه نه لري. محمد اسف چې خپل روزګار کوي مشال لیډو ته وایي چې شډینګ امنومان خراب اقتصاد لوجه کاروباریانو صبح پر خودله خود دی یو بل پسې بیانونه نه وزګاریږي
او طریقہ کار دا خونه دي کنه دا صبح امنومان تو ګوره د بجلی حالات تو ګوره د گیس حالات تو ګوره هلته په پنجاب کې پسین کې غی ترقیاتی خبرو روان کړی مریم نواز لګي دله دوه میا شودری میا شو ریلیف عوامو تور کو بجلی بیلونه وته کم کله زمو د صبح نه زیات تر کم چې روزګار واخد یا غیلال چا صبح پر خوده بار نه کوټ لاله چا پنجاب ته لاله
گورنر خیبر پخ پختونخوا فیصل کریم کونډی ته اورز یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې په وزیرالا خیبر پختونخوا د بډ رشوتونو او د سرکاري کسانو د تبادله او پوسټینګ کې د رشوت اغستلو تورونه لګولی وو او دا یې هم ویلو چې باید وزیرالا د اسمبلی نه اعتماد وټ واخلي ځکه د خپل کسان اوس په د باندې تبدنوانې لوجه باور نه لري. د دې په جواب کې د سپتمبر په 15مه پیښور کې د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرشتر محمد علي سیف یو خبري کانفرنس ته وویل چې د بډ رشوتونو په تور کې گورنر پسې قانوني نوټس لیږدلې دي او پاتې شو د اعتماد د وټ خبره. نو زیاتره د اسمبلی غړي هم د پاکستان تحریک انصاف دي او که گورنر د اعتماد د وټ خبره کوي نو باید قانوني لار خپل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پښین د بر شور سیمې په یو کل کې د ماشومو انجنو یو داسي سرکاري سکول ته چې خپل وداني نه لري او لتیرو څلور سکلون رایسې یو شون کې په یو شخصي خونه کې زده کوونکو ته درس ورکوي. د پوټي اسازي کلی دغه شونځي ته ل درو کلیو ماشومې انجنې ل لومړی تر پنځم ټولګي پورې د زده کړو لپاره ورځي چې هیڅ ډول بنیادی اسانتیاوي نه لري. د پهنی ځای چارواکی وای چې ودانی نه لرونکو شونځوی ته د خیمو ورکول پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی په دې رپورت کې راکوي چې د شونکی اونجنو په ځغ پیلېږي.
مرمن رفیع لتیرو څلیر وشت کلون راهیسی دی وی خونی په دغه شونځی کې ماشوم اونجنو ته درس ورکوي. د پښین د بر شاره د پوټی سازی کلی په دې حکومتي ابتدایي شونځي کې تر پنځم ټولګي پورې انجونې زده کړې کوي.
ما سره دا ټیم پنځه کلاس دی. دا پنځه کلاس غیم دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی او دا کشنان ماشومان چې دی په دغه تنګه کمره کې ورته ناسته یم. استې خو یو رنګ نه یو رنګ سبق دوی ته وایم، لیکن دوی چې یو کلاس زه وایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرګرمیانې ورکم یم. دغه باوجود بل کلاس له دغه وجود سبق نسی ویل.
د پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده. د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې لمخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2.5% ده. بلخوا په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 45% او د ښځو د لوست کچه به یوازې 6.4% ده. د دې یو لامل د هغې صوبې وروسته والی او د وسایلو نشتوالی دی چې یوه بیلګه د پوټی سازۍ د نجونو دغه ښوونځی دی چې میرمن رفیعه ذکر کوي.
درې کلی څخه کشنان دغه اسکول راځي، تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لارې کېږي چې دوی اسکول راځي. په دې ګرمي کې یا په دې ډېر یخ کې لیکن دوی ته یو سهولت نشته. او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو، کشنی ماشومان مو کورو ته واستو باتروم دپاره.
د دې ښوونځي ماشومان چې لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان را رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي. گلبستې لمشال رادیو سره خپلې سنځې ته دا ډول شریک کړي.
موږ لازات زه راځو دلته سکول وایو. موږ په کار داده موږ ته سلیات پیښ چې موږ ته سرکار سکول لا جوړ کړي، باتروم را جوړ کړي، ټانکي اوبه راوړي، شانه جوړ کړي، موږ ته دغه دغه موږ تنګه تنګه ایت.
په پوټی سازی کلی کې د وی خونې د سرکاري شونځي ته د هکلي یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ورکړی دی. خدا کار به ترڅو دا سی روان وي. نو موړې په جواب کې وای
د 2000 ځخونه سي تر د 2000 سلور شروع دي. د سکول د شخصیزم د میلمانه به ټکی یا کمره ده د مو د سکول ته ورکړه ده. هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ماده د کمرې ماویزه د حکومت ز غوښتې ده. نه جنې غواړم صحیح سکه اوس شل کاله نورم وسي. موږ د حکومت زده غوښتنه کوو چې موږ ته د یو ښه بلډینګ د نجونو د سکول لپاره یا یو اشروم راکي یا یو چاردیوالي راکي.
په برشو کې دا ډول یو شمېر نور سرکاري سکولونه هم شته چې یا خو سرکاري ودانۍ نه لري او یا یې ودانۍ نړېدلې او زیانمنې شوې دي. د برشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغني شاه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی.
دا غرنی علاقه ده، دور دراز علاقه ده، د بارانو د مندو د دا شلو د راتک د وای سبا سکولونه دا غس ډیمیج سی وی دی خراب سی و کینځي شاو خاص سکولونه چې کوم دی هغه مکمل غس بلډینګ درنه ته زلګیا ما او پنځل سکولو ته ما ټین تور کړی دي او مزید کوم دی انشاء الله زی ور کوم.
د بلوچستان حکومت د 2024 2025 مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ودی لپاره شاوخوا 1,340 ارب روپی ځانګړي کړی دي چې په هغه کې 1,340 ارب روپی د شونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره بیل کړل شوی دي. په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیون نفوس په هغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. برخه د بلوچستان په څه کم 15 میلیون نفوسو کې 1.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې زیاتره انجونې دي. د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال له راپور سره سم د هغه صوبې په ټولو 14 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10,211 سکولونه او د نجونو لپاره 15,040 سکولونه شته. په دې ښوونځیو کې 10,06,000 ماشومان درس وایي چې 15,05,000 هلکان او 4,04,000 نجونې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پېښور تاج مینا په کوچنوالي کې ګزان وهله او په دواړو پښو شلسوه. د همدې له وجې د هغې زده کړې په 15 ټولګي کې نیمګړې پاتې شوې، خو هغې خپلو هڅو ته دوام ورکړ او اوس د پینګ پانګ یا ټیبل ټینس لوبغاړې ده. تاجمینې سږ کال په سیالیو کې د سرو زرو 2 مډالونه هم ګټلې دي. وسیم سجاد د هغې د ژوند په اړه رپورټ تیار کړی دی.
د پیښور سلیشت کلنه تاجمینا په شلو پخو په خپل ویلچیر یا په لاس گاډی کې د کوهاټ روډ لاړخه د خپل کورا د صدر قیوم سټیډیم په لور د ټیبل ټینس لپاره سفر کوي. د نوموړي عمر یوازې 10 میاشتې وو چې د پولیو وایرس پرې حمله وکړه او له وجې په دواړو خپو شله شوه. نوموړي وایي همت یې له لاسه ور نه کړ او هر څوک یې زده کړې په 15 جماعت کې ودرېدلې، خو وروسته یې د ټیبل ټینس لوبه پیل کړه او اوس په خپل د قدم خوشاله ده.
تاسو سوچ کوئ لکه انسان خپله ګرځېدین شي، مور او پلار هغې کې بوزي راوځه واشوم داسې نور شته ډېر زیات، او دلته راتلو کې مال ډېر مشکل راغلی او اوس بیا هم الحمدلله ډېره ګزاره مشکل.
دو تاجمینې سره سره د کور خلکو هم یو شمیر ستونزې لیدلې دي. د نوموړي تره ظاهر شاه خان وایي چې کله هغې د لوبو لپاره د کور نه وتل پیل کړه، نو د چمګاون خلکو ورته پیغورونه ورکول شروع کړل او پوښتنې یې کولې چې هغه له کوم کار لپاره د کوره بهر وځي، ځکه چې هغه یوه جینۍ ده. خو ظاهر شاه خان وایي د خپلې وریرې په سر لاس یې خودل او د هغې خواهشونه پوره کول یې تر ټولو لوی ارمان وو.
چاته ویل سبق لزی، چاته ویل یاره ترجمې لزی، چاله څه چاله څه، خو بس اخره کې پته ولګی چې دا اوس زی سټیډیم ته لوبه کوي، اوس بس میډل دا وګټلو. دا زموږ د ګاونډ کې دغه دی بس کنه، ما جنکی دی هم نه دی هم زولې ماشومان یې دغه هغوی خپله چې دی هغه ورځ پلار ته ویل چې یاره مال دلته داخله واله دلته بال لینگویج دغه هغوی منې کول، هغوی ورته ویل چې نه.
تاجمینا هره ورځ د معاشرتي رویو، موسمی حالاتو لکه گرمی، یخنۍ او باران او د بل چا له اړخه د مرستې نه اخستلو سره مقابله کوي او ځان یوه خوددارن انجنۍ بولي. نوموړي وایي هغه له نورو خلکو مختلفه نه ده. هغې په روان کال کې په صوبایي سطحه 2 د سرو زرو تمغې هم ترلاسه کړي او غواړي چې په ټیبل ټینس کې په راتلونکي کې د خپل ملک او علاقې نوم په ملکی او نړیواله سطح روښانه کړي.
زه غواړم ما کوشته میلې چې مخکې ایونت راشي، نو خامخا هغې ویل تاسو بې غمه شئ، انټرنیشنل سطح باندې چې دا کمی ممکنه راځي انشاءالله تاسو به دې کې لوبېږئ. زما ګیم الحمدلله ښه دی ډېر زیات.
پولیو په نړۍ کې صرف په 2 هیوادونو یعنی پاکستان او افغانستان کې پاتې مرض دی. یاد مرض خلک په زیاته توګه د ټول عمر لپاره په معذورۍ اخته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې پر لیکه یا آنلاین کاروبار زیات شوی دی. پکې خو آنلاین کاروبار کوونکي وایي چې کمزوري او ورو انټرنیټ دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. د ډیجیټل حقوقو تنظیمونه وایي حکومت د ټولنیزو شبکو او ویب پاڼو کنټرولولو لپاره یو نظام پر جوړولو کار کوي او په خبره چې هم له هغې وجې انټرنیټ ورو شوی دی او په دا چې دې مسلې آنلاین کاروبار ته تر کومه حده تاوان رسولې دا به د ګلایاس په دې ریپورت کې وره.
په پاکستان کې د آنلاین کاروبار کوونکو په وینا لته رسو میاشتو راځي د انټرنیټ سرویس یا سہولت ډیر پروشوي چې لوجي د ژوند هر شوبې سره تړلې خلک یې اغیزمن کړي دي. پاکستان یو له هغه هیوادونو دی چرته چې آنلاین کاروبار په زیاتېدو دی او ډېرې ځوانانو دې ته مخه کړې ده، خو د رو انټرنیټ له وجې په کاروبار ډېر بد اغیز پرېوتی دی. د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې حکومت د روان 2024 کال راهیسې په یو داسې نظام نصبولو کار کوي چې له وجې انټرنیټ سہولت پروشوي دی. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اګست په لومړۍ نیټه مشال ورته ویل چې د دوی معلوماتو لمخې د انټرنیټ سپیډ یا رفتار کې کمی لوی وجه د فایروال ازمایښت دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې روان دی. دته په خبره حکومت د دې خبرې پخلې نه دی کړی او دې ته د اپګریډیشن نوم ورکړی دی. فایروال د انټرنیټ نتورک امنیت وسیله ده چې یو کمپیوټر یا موبایل ته یا له هغې څخه ټرافیک ساري. دا د امنیت لپاره ټاکل شوو اصولو په اساس انټرنیټ ټرافیک ته اجازه ورکوي او یا بندوي. هارون بلوچ زیاته کړه چې د حکومت د دې اقدام مقصد تنقید کنټرولول دي، خو د دې له وجې انټرنیټ کاروبار کوونکي تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي.
پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو پالیسی ہے یا ڈیجیٹل پاکستان کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے اس کے
دا پاکستان حکومت چی دا ڈیجیٹل اکانومی یا اقتصاد لپاره کومه پالیسی جوړه کړی دا لاغي سره هیڅ مطابقت نه لري. دوی دا ڈیجیٹل پاکستان نعرہ وهي، خو د انټرنیټ سہولت کې دومره خنډان رامنځته کړل شوی چې آن لائن کاروبار کوونکي نشي کولای خپل روزګار په سمه توګه وکړي. که چیرې تاسو ڈیجیٹل اقتصاد ښه کول غواړئ، نو د دې لپاره لازمی ده چې انټرنیټ سہولت هم سم وي او پاغي کې خلل نه وي. زما په خیال انټرنیټ سہولت به پراتونکو ورځو کې سم شي، خو فایروال سره به تنقیدی غږونه غلي شي.
پولیټیکل موومنٹس کو دبانا اور فریڈم آف ایکسپریشن کو اس کے اوپر قدغن لگانا.
په نړۍ کې پاکستان یوازې هغه هیواد نه دی چې انټرنیټ یا نتورک کنټرولول لپاره فایروال لګول شوی وي. په امریکا کې هم دا نظام موجود دی، خو هلته خلکو ته د آئین لاندې حقوق ترلاسه دي چې خپل رائے اظهار وکړي. بلخوا په چین کې دا نظام په بشپړ توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دی او هلته خلکو لپاره خپلې جوړې شوې ټولنیزې شبکې جوړې کړل شوې دي. پاکستان په لوی خارون کې هم ځوانانو زیاتره آنلاین کاروبار ته مخه کړی او وس ورسره خلک هم بلد شوي دي. په خارون کې دا رجحان زیات دی. په اسلام آباد کې په امازون آنلاین کاروبار کوونکي وقاص خان د اګست په لومړۍ نیټه مشال لته ویل چې انټرنیټ کې تعطل او په ځینو وختونو کې په مکمل توګه بندولو له وجې ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي.
کم سلو ڈاؤن کرو ناگے دوجے وہ ٹوٹلی زموں سے 80% کم نے سکشے ہو اسے واپس ریسنٹلی لگ بیا لگا مطلب رگڑے رہے اسے اس میں بھی دیکھو اسلام آباد کے بل تک ٹک اس نور سائڈ ایریا کے پوزیشن میں اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر خود پیشے آن لائن تو باہر سے تروانے کلائنٹ پر خبریں کو لوال کر ٹوٹلی دونوں بکواس نیٹ ورک شے وہ پاکستان سے ہر یو ٹیلی کام سیکٹر چکم نے نہ کہ 4G یا 3G یا اس تھرڈ کلاس انٹرنیٹ سپیڈ دی اور بل ایون اگی اسے کر رہے کہ یمنا ٹک یمنا سے بگے بس سگنل 3G 4G اویلیبل ون سگنل معنی میں خبر ہے کہ ٹیلی فون لپاره کور نه بهر وزه ناغي هغه ټیکول کوشش هم نه کوي. ډونټ نو چوای لکه مخکې بدو چې بهتري و وغیرہ اتل وخت وو امپروومنٹ راته اغي نه راوړي اوس سره ټوټلی په بیس چون وای فای.
په پاکستان کې خلک ځینو ویب پاڼو او یا اپلیکیشنو ته رسیدو لپاره خلک د غیر واقعي شخصي شبکې یا ورچوال پرایویټ نت ورک یا وی پی این په نوم د اپلیکیشنونو او سرویسونو کاروي. د پیښور په نمک منډۍ کې د قیمتي کانو کاروبار کیږي چې اوس زیاتره خلک بهر هیوادونو ته هم دا آنلاین لیږي. په همدې بازار کې یو کاروبار کوونکی زبیر الله چې بهر هیوادونو ته آنلاین کانی هم لیږي د اګست په لومړۍ نیټه ویل چې په انټرنیټ کې ستونزو له وجې د دوی آنلاین کاروبار تر 80% پورې کم شوی دی.
انټرنیټ کار نه کوي بالکل مونږ ته سره ستر چولې برا انټرنیټ بالکل کار نه کوي مونږ ته نوال ته چې مونږ کوم کسٹمر وی هغه مونږ ته ویټینګ کوي یا مونږ پکچر ور لګو یا ویډیو ور دي نو هغه ته چې مونږ ور لګو نو هغه بیا دا سوي چې ډیر زیات تکلیف شي هغه انتظار کوي لګي آی کنه نو په دې باندې مونږ ډیر زیات تکلیف کیو. انټرنیټ نه مونږ بالکل کار نه سره ته بند شي کنه نو هغه دا خل چې یاره دا س بوګس سړی راغلی او یسو نو په دې لکه مونږ درم یو پرابلم مونږ سره غندې بس هغه بیا بس چې ګنټه کې یو دوه ګنټې کې هغه ته یو شیز ورنه شي، هغه بس بیا افلاین شي، موږ بلاک کیا بل دغه کین بس پدغه کتاب را سره ورانه کیږي.
آنلاین کاروبار کوونکي له حکومت غواړي چې ډیجیټل نړۍ کې پرمختګ لپاره ضروری ده چې د انټرنیټ سہولت به له خنډه او ځنډه یقیني کړي. بلخوا وفاقی حکومت ویلی چې د انټرنیټ کارونې او ټولنیز شبکو د سار لپاره د یو انټرنیټي او برېښنایي دیوال یا ډیجیټل فایروال عملی کولو هڅه کوي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.